السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږکال په څلور نوي الوتنو کې دیر زر افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلې اوتنبایوه زیاته کړه د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادو په ځانګړو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه د جون په دیرشمه پیلېږي په دې غونډه کې د افغان میرمنو د استازیو پر نه ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض کړی د بشري حقونو د څار ډلې اجرایي مشرې تیرینا حسن وویل د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د فشارونو له کبله ملګري ملتونه غواړي داسې غونډه جوړه کړي چې په اجنډا کې د ښځو د حقونو مسله شامله نه وي او د غونډې په خونه کې افغانې ښځې نه وي چې دا ټاکان ورکوونکي پرېکړه ده د بخښنې نړیوال سازمان عمومي مشرې اګنس کالامارات بیا وویل که چیرته د دوحې په غونډه کې د ښځو د بشري حقونو مدافعین او د افغان مدني ټولنې استازي برخه وانخلي د غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي د کرکټ مینوالو ته دا چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په دوم پړاو کې نن ویست اندیز په نهه وکټو د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړه نن بل لوبه د هند او بنگلاديش ترمنځ ده چې د کابل په وخت به د ماښام په 2 بجو پیل شي د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتوب د جون په دومه پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 تر سره شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو په دویمه لوبه کې سبا سهار وختي په 5 بجو له آسترالیا سره مخ شي افغانستان په سوپر ایټ کې خپل لومړی لوبه په هندوستان باندې بایللی او دمګړی د څلورو ټیمونو ترمنځ په دریم مقام کې دی افغانستان که غواړي چې نیمه پایلوبې ته ووځي باید د آسترالیا او په بله لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې په ښه اوسط باندې لوبه وګټي د اوکراین د برېښنا ملي شبکه یوکراین راهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیر شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي د یوکراین راهو په وینا دا په تیرو دریو میاشتو کې اتم لوی برید دی چې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو ترسره کیږي یوکراین راهو په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې خبر کړي ویلي د تیر شپې د برید له امله چې په زاپروژیا او لویف سیمو کې شوه د انرژي د لیک سیستمونه او وسایل زیانمن شوي د بیان له مخې په زاپروژیا کې دوه مامورین ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید پاراتس ندی ویلی او د اروپا د فوټبال جام د تلولې پترس کې نن درې لوبې کیږي لومړی یو په اف ګروپ کې د ګرجستان او چک جمهوریت ترمنځ د غوډوالو لوبډلو تر اوسه یو لوب کړی او بایللې دي په همدې اف ګروپ کې د نن ورځې دوه لوبه د ترکیه او همدارنګه د پرتګال ترمنځ د غوډوالو لوبډلو بیا یو لوب کړی او دواړي خپلې ګټلې دي درېم لوبه د ای ګروپ کې په ای ګروپ کې د چې د رومانیا او بلجیم ترمنځ بوي رومانیا په خپل ګروپ کې یو لوب ګټلې او بلجیم یو لوب کړی او بایللې ده د اروپا د فوټبال د اتلولې لوبې د سلیرشتو یوادو ترمنز د جون په 14مه د جرمنی په کوربتو پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبوي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب موداده چې د طالبانو حکومت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رپورت پایلې رد کړې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند متین قانی ویلي
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی وقت ها میبینیم چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر ریپورت کې راغلی چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان استازیو په افغانستان کې د ترګرۍ په اړه اندېښنه ښولې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي
د امپیونټی which some of these terrorists
هغه تروریستی ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په افغانستان کې یو شمېر کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له ځورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دغو کسانو ویښتان او د بدن پروتکی سپین وی، خو ډاکتران له خلکو غواړي چې دغه خلک مزوروي ځکه چې سالم دي.
دا خو اصلا ناروغان هم ندي او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله مندم چې که چېرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ښاغلی ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو درو میاشت کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی. نوموړي زیاته کړې په تیرو درو میاشت کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي چې خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور او پایلې له حقیقت لرې بللي. د طالبانو د کورونی چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی ملګرو ملتو تلا څکړی شي د خبره د افغانستان وضعیت ناامن او بی ثباته وخی. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون نا وخت په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو د غشان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان دوه ځله هوایي بریدونه کړي خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل اکسپان خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وخی.
شایدونه به خاطر اینکه بعضی رویدادها و عملیاتهایی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را نامن و بی ثبات معرفی کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عینی واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یو خوله نه دي. د امنیتی چارو پو سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
شما میفهمید که مردم از نظر روانی
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتی او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري. خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او داغه مسایل دي چې په نامنې پورې اړه لري. د شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هر شي په یو کس وژلې نیولې او ورکولې شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجي دي او خلک درنه بیا پرې کوي.
خود امنیتی چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسیې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتی منصوبینو ناقانونه نیونی، ربړونی، وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 13 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سخت سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوي او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکی او نظامی کارکوونکو د نیولو، وژلو او تریتم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او ایران دایمي استازو په افغانستان کې د ترګري د ګواښونو په اړه اندېښنه ښولې. د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړی چې د مال د القاعده داعش او ټي ټي پی په ګډون یو شمېر ترګري ځډلې په افغانستان کې فعال دي. د ایران دایمي استازي بیا په دې غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته له افغانستانه د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د ترګري امنیتي ګواښونو په اړه باندې د دغه سیداوی او څرګندونی ردوی. جزئیات په دغه ریپورت کې له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان د ترګري د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري زوډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړي چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګري زیډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغیزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي داسې ښکاری چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت دی غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره اړیکې پرې کړي، د پولي هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوي وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه یې ونیسي او پاکستان ته وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمه ایزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګري ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤلو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګري سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستان د احتمالي ترهګري ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوی را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي، د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامارا د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونشي ناهیلی بشي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درې مغونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټیز سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابر کړی چې په خبره یې لټولنی نه یې خځې او انجونی چنډی ته کړی او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کلمارت لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د خځو او انجونو حقونه د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غورسی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور لمخه ملګرو ملتونو د دوه پراتلونکو ناسته کې افغان خځې بے برخې کړې دي. هغه پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپل اکسپان لیکلی چې د دوه د غونډې په اجنډا کې د خځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې خځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لوري لزده کړو ځینې محرومې انجونې او د خځو د حقونو ځینې فعالان وایي که په دې ناسته کې خځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د خزو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي رادیو سره خبرو کې د دوه په درې مغونډه کې د افغان خزو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دې ته په غونډه کې افغان خزو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دې لپاره یو بل نه امیدي او چې افغان خزو په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د ټولنې د نیمایي وګړو ته غږ غلي کول.
بلخو د شنبه های ارغوانی په نوم د معترض خزو یو ویډیو لري ازادي رادیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پانه کله مدني فعالانو خبريالانو لوبغاړو او فرهنګيانو غوښتي چې د دوه پر روانه ناسته کې د خزو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنوایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی خودلای چې څنګه غونډه به جوړوي. اغلی او تنوایوا زیاته کړه چې د دوهید راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واستازو کې چې کومې خزي دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهید رې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې جون میاستې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوی د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې په 13 او 9 غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته په تیره بیا د اروپا د ملتونو د اتلولۍ او سیالۍ لاړه اټکل کیږي جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پایله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه ننداره چان سفر وکړي. له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوي چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې له احمد شیبه راوړو.
I'm from Holland and this is my family.
نندارچان د جرمني په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور ور وګرځېدې چې په چوکۍ ناستو او خپل احساس نه شوي پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولې د جولای په 14مه د څلورویشت هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوي دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغه لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښې ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مینس سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل. د اوکراین او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکرين په ګټه پای ته ورسیده. د جمعې د ورځې بل لوبه د پولند او اوتریش ترمنځ وشوه چې اوتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو شهرونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیونی پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی وو چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویل په دې واد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بللې ویلې دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږکال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 3.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړخه دریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر د مالی څانګې مشر همدا شان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سخت اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې جوړ کړی دی. نو موړی وویل چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې یوازې 6.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتمو به واس کوم کنه
لما سره مرسته او کریزه به وځلایم هیڅوک نشته چې زما سره مرسته او کریزه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړئ ما سره مرسته وکړئ. زما کور خراب دی، زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان پالنه نشم کولای.
د غراز د لوګر ولایت یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تان نیاز درم.
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم. زما وضعیت خراب دی، زما یو لاس پرې شوی او بل مې پی دی. زه مرسته ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدل او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی او مشارکت برخې مشر ویل سره لدې چې میلیونونه افغانان د خپل ورځنی ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي، باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نو موږ ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند د یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغانستان کې یو شمېر کسان چې په البنیزم یا سپینه کې اخته دي وایي تل زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دوی چې د خبره دا کار د دوی د خپګان لامل کېږي. د ټولن پوانو په اند په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند دی لامل کېږي چې په خپګان اخته او څنډې ته شي. جزئیات له عبدې سپوږمې اورو.
میایم سفید بود رنگ نکرده بودم دیگه بازونمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است
فاطمه 15 کلنه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپین کلری چې له عملی په ژوند کې زوريږي. فاطمه وایي چې د پوستکي ویښتانو بڼو او رزو د رنگ د نشټوالي له عمله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له لس کلنې راهیسې خپل ویښتان رنگ او بڼه او ریزې پریملو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړې کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډیر کارولي لید یې کمزوری شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا اترست حالا چشمش چرا اترست وی چرا چه قسم معلوم میشه
چینه خلق وایی چه سری ولی داسه دی سترگی چه دول دی دا چه دول خکاری دا انسان زهروی مجبور یو چه دا شیان استفاده کرو چه چوک را باندی پون نسی سترگو میله همدی عمله تکلیف پیدا کرای او بکه وی او درد لری خو مجبور ایم چه استفاده کرم
پیدا کرده همیشه او میزنه همیشه سوخت و درد میداشته باشه چون مجبور استم که باید این همی چی ده کنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغه پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. پالپنی سمخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وي. د کابل سیدونکو 15 کلن زبیر هم پالپنی سم یسپین کې اخته دی. زبیر د خوانسي په لسم ټولګي کې دی او کڅه هم په خبرې د خوانسي لغور زکونکو څخه دی خو وايي هر ورځ خوانسي ته لتاک خاطر نه لري زکه زیاتوي چې د خپل ټولګيوالو لخوا زورول کیږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، ډیر راګور او سپک خبری کوي. کله امریکایی راته وای، کله شوروی وای، یا وای چې تلالو ته کې غرزیدلې. کله می هم نه هیری کی ډیر را باندې تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از طیاره افتادی. این میگه پسن زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یاره رنج میته بالاخره چور
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي. خپش یو څنګه تشي د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوي مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي رادیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پوندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولای شي. نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې ګرچې په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده. په دې ناروغي د اخته کس د پوستکي او ویښتانو رنگدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي. په دې ناروغي د اخته کسانو د پوستکي او د ویښتانو رنگ تک سپین وي او د سترګو رنگ یې آسماني وي چې لید یې کم او روښنايي ته نشي کتلای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
په افغانستان کې څلور نیمې شوې ورځو لانډو خبرونو ته. د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي 346 حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول. له افغانستانه سږ کال 1500 کسانو په حج کې ګډون کړی و. د دوه پراتلون کې غونډه کې د افغان خزو استازي برخه نه اخلي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر پرونی غونډې ورسته د یوناما مشر روزا اوتن بایوا په نیویورک کې خبريالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. د ملګرو ملتونو په دې پریکړې باندې د خزو د حقونو ګڼو فعالانو سختې نیوکې کړي. د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان په سوپر ایټ کې خپله دویمه او مهمه لوبه د استرالیا په وړاندې ترسره کوي. افغان ټیم خپل لومړی د سوپر ایټ لوبه په هند بایللی، او سیمی فاینل ته د وتلو لپاره باید هم استرالیا او هم بنگلاديش ټیمونه مات کړي. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت یوکراین راهونن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو 13 شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي. او د اروپا د فوټبال جام د تلولې په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. په اف ګروپ کې ګرجستان او چک مخامخ دي، همدارنګه په بل ټیم کې بیا ترکیه او پرتګال، او په بل لوبه کې رومانیا او بلجیم لوبه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مورا بولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ د پاله تر رسیدلی چې باید پسکرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سه کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
دا چې نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي، په دې اړه مولا ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریږدي، کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی،
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تسکوی، شکر ده علاج دیوشو، خچاق سوره و سپین زبان در نجوشو، مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو، تو ولی برت راغلی.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلی چې د طالبانو حکومت سخ کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبی ولایتونو ترڅنګ سخ کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی دی. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشې بوټو نشې موادو تولید او قاچاق په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشې یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییز او نړیوالې همکاري غوښتنه وکړه، د روسي هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشې یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشئی موادو سونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشئی موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,050 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې د لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیلي معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,463 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغوله مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسیدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسی کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سول چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
قیمت تریاک در
سکل د تریاکو به ډیر لوړی شوی دی. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل دي. هغه سیمه چې اوبه درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وجاړل او صفر ته مو ورسول.
کمل به صفر رساندیم.
د پخوانی جمهوریت نظام د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې ورستۍ راپور چې په 1400 شمسی کال کې خبر شوولې و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند که، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي. مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پرو سږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پرو سږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1200 شپګنی می منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشې موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت او نفس ته ځان درناوي یا د ځان ارزښت له منځه وړي او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفی فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي؟ نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي؟ په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. خغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه به ارزښت یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس لمنځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي، نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا او ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او لبلی خواه متعدین چی پا کم ناوال محیط کی گوسیگی داغ محیط هم دا خواهی دی زت نفس دا لمن زورلو سبب گرسی.
مختنگ پوسو سی دی متعدی زت نفس للاس ور کرده دی زت نفس دا نشتوال نخی نخانی کمی دی؟
دی زت نفس دا نشتوال نخی نخانی مختلفی دی. مثلا دی زن پا اره همیشه داغ کس منفی فکر کوی، پر زن باندی باوری اعتماد للاس ور کوی، دا خپل و ضروریاتو یا ارتیاو اظهار نیسی کولی، چې خپل اړتیاوې یا کوم ضرورت چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص عزت نفس له لاسه ورکړی دی زیات مسترب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا فیغور بولي. نو که دغه کس د اعتیاد تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخکې کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د اعتیاد له امله له لاسه ورکړی دی، دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، د ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هیدلاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت ورسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه د چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزي او حالته تر څه مودې تیرول ورسته کور ته روغ رمټ ستنيږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یې وش په ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیا، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم، که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالی پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مه کړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه ده، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله. او تا بیرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي، او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بیرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچان مې ارام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو اکرم داتے.
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدل تچکے بے. شکر دے علاج جوشو، خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مخواسی هم دا دسری خو پتند که نخیتیو، تو والی برت راغلی.
هو ازی خورشتی هم چه جور شوم.
نو چه جورشی بیا چه کوی چه دی مردار لکتی تا برت راغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چه سره پا که ازت ولری او آرام ای، خو چه ازت دی نی او سوک باور ندر بانده کهی، نو دا کور هم سره تا سور تا نور شید.
ولی ای پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار د خدای او دا چټلي خو وینې، تو خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایي. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرته دی چټل ځای ته راغلی.
ای های دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دی باداره واخله، زموږ هیک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دی واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.